السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریځه هرکلی کړی چې ویلي دي له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې تر سره شوه د افغانستان اړوند خبرې کړي. هغه ویلي له افغانستانه لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د ده په خبره د طالبانو حکومت له ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکارۍ ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې پرون خپور شوی د لاوروف له نظره د هرکلی تر څنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. لاوروف داسې وخت د طالبانو له حکومت سره د دوامداره او رغنده خبرو په دوام ټینګار کړی چې تمه ده د همدې جون میاشتې په پای کې د دوهې درېیمه ناسته چې ملګري ملتوب یې کوربتوب کوي ترسره شي. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفان سره ټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمینې ویانا ته رسیدلی. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا اویا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانۍ ناستې بې ګټې بللې وې او ویلي دي چې ټولې د دوی په ټکو ازمویل شوې څیرې پکې راټولېږي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د عزم استحکام په نوم د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید په پردی جنگ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. او مرایوب او نورو ګوندونو د پارلمان جلسه هم بایکاټ کړې وه. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړې پوړې کمیټې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د روسیې په داغستان کې د وسلوالو کسانو په برید کې لږ تر لږه 9 تنه د 2 تنو پولیسو او یو کشیش په ګډون ووژل شول. دا بریدونه پرون په مخاچکلا او دربند ښارونو کې شوي. د روسیې امنیتي چارواکي وایي دوه بریدګر وژل شوي او د نورو بریدګرو د نیولو لپاره عملیات روان دي. داغستان د مسلمانانو لوی نفوس لري او د ګرجستان او آذربایجان جمهوریت سره ګډه پوله لري. په بریدونو کې لږ تر لږه 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو داعش په تیرو کلونو کې په روسیا کې ګڼ بریدونه کړي چې تر ټولو خونړی یې د روان کال د مارچ میاشتې برید و چې پکې 145 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان ټیم په لوی توپیر امریکا ته ماته ورکړه. امریکا انګلستان ته 114 منډې هدف ورکړی وو. انګلستان په څه باندې 9 اورونو کې دغه هدف ته داسې حال کې ځان ورسوي چې هیڅ لوبغاړی یې آوټ نشو. انګلستان په دې بریا سره په اتو غوره پړاو سیالیو کې خپل امتیازونه څلورو ته ورسول او بی ګروپ په سر کې ځای لري. له بی ګروپ یو بل لوبه د ویسټ انډیز او جنوبی افریقا ترمنځ د ماخام به بیا د هندوستان او استرالیا ټیمونه سره مخامخ شي. سبا سهار وختي د اول ګروپ دوه نور ټیمونه افغانستان او بنگلاديش لوبه لري. که افغانستان له بنگلاديش په ښه توپیر لوبه وګټي نیمه پای لوبه ته وتلی شي. دا وو خبرونه. تفصیلی زمک په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شل اوریز جام نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري.
چیرته استرالیا د هند نه لوبه وبایلله، موږ که بنګلاديش نه وګټو موږ نیمه پای لوبو ته لار پیدا کوو انشاءالله.
بلورتا د استرالیا په وړاندې د افغانستان تاریخي بریا پرون په هیواد او بهر کې خلکو په شور او زوګ ولمانځل.
مور وکړې کله چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې اولستر کو مې د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
افغانستان کې سږ کال د هندوانو حاصل خ دې خو بزګران خوښ نه بریخي.
تقریبا 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. نرخونه ډېر ټیټ دي، د دقان ډېر رنگزار دي.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي د امریکا لخوا ورسره د غزې په جګړه کې پوځي مرسته کمه شوې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمایي کې د ومی ورځ خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده. اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبو ته یو ګام واټن لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سه شنبه سهار وختي د بنګلادیش سره لوبه وکړي. د اټکل له مخې که افغانستان دا لوبه په ښه توپیر وګټي د دې چانس ترلاسه کوي چې نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. نور له صفی الله ستانکزی اورو.
د استرالیا تر ماتولو وروسته د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د نیمه پای لوبه لپاره د افغان لوبډلې هیلې لا پسې ژوندې شوې. افغانستان د اتو غوره پړاو په سیالیو کې تر دې دمه دوه لوبې کړي چې لومړی په هند بایللې خو په دویمه کې د نړۍ څو دورې اتل استرالیا ته ماته ورکړي. تر دې بریا وروسته د افغان لوبډلې کپتان راشد خان هم د ټیم نورو غړو ته په وینا کې وویل دوی نیمه پای لوبو او یا پای لوبې ته ډیر نږدې دي خو په کار ده چې ټیم لا پسې زحمت وباسي. راشد خان خبری د کرکټ بورډ فیسبوک پانی پرون خبرې کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د اتو غوره لوبډلو په اول ګروپ کې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره یو ځای دی. د دې ګروپ د سر ځای هند په واک کې لري چې وارد مخې دوه لوبې ګټلې او ښه اوسط لري. نیمه پای لوبته د وتلو لپاره له تخنیکي پلوه څو پیچلې لارې وړاندې شوې خو په ټوله کې افغانستان باید د بنگلاديش په وړاندې لوبه په ښه توپیر وګټي او دې خوا یا استرالیا لوبه وبایلي یا په کم تفاوت بریا ته ورسیږي څو د اوسط په حساب افغانستان مخکې لاړ شي. د کرکټ نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه لا زیات معلومات ورکړل.
چیرته استرالیا د هند لوبه وبایلله موږ که بنگلاديش نه وګټو موږ نیمه پای لوبه ته لار پیدا کوو ان شاء الله. خو استرالیا که چیرته لوبه د هند څخه وګټله نو په هغه صورت کې په دې فکر سي کاغه یو نمرې سره دوی یا په اخري بال باندې دوی د هند لوبډله ماته کړي نو هغه حد اقل تفاوت شپږ درسمنډ د سیدیغه په تفاوت موږ بنگلاديش باید مات کو یا شپارس اورونو کې باید موږ دغه سکور چیز کو سي هر سکور موږ ته بنگلاديش وټاکه.
دا لومړی وار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په اتو غره پړاو سیالیو کې لوبيږي او د دې چانس لري چې نیمه پای لوبه ته لار پیدا کړي. افغانستان په اوسني نړیوال جام کې چې د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتو پیل شوی او د جون په 19مه پای ته رسیږي تر دې دمه یوازې شپږ لوبو څلور ګټلې او دوه یې بایللې. په ګروپي دور کې یوګاندا، پاپوا نیوګینیا او نیوزیلند مات کړل خو له ویست انډیز یې ماته وخوړه. په اتو غره پړاو سیالیو کې بیا له هند ماته وخوړه خو د استرالیا لوبډلې ماته کړه.
اوریدونکو په راپور کې مو دا واوریدل چې د کرکټ نړیوال مبصرین وایي چې چیرته افغانستان سبا سه شنبه له بنگلاديش په لوی توپیر لوبه وګټي او د غراس په نننۍ لوبه کې چې مازیګر مهال د اروپا په وخت او د افغانستان په وخت د ماخام په بجو د استرالیا او هند ترمنځ د استرالیا خپل لوبه هند ته وبایلي نو د دې چانس شته چې افغان لوبډله نیمه پای لوبه ته ووزي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پرون د استرالیا په وړاندې د افغانستان د کرکټ برای په شور او زک زوک سره ولمانځل شو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خلک سړکونو ته راوتلي وو او په ګډه د خوښۍ سره ولمانځله. نور به په دې راپور کې له فیروزی عزیزی واورو.
د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې اولستر کوم د خوشحالۍ اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و. او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکي فریدې ازادي راډیو ته وویل
تلوار ګشپې خو ګډ وډ شي سمېته وسنګ راځي کومې چې وسنګي خو به اخر را خدا پاک ورحم نه مې چې اونګټ او د سحر کې کوم بریا هم تر لاسه کړو اونګټ نو باور وکړي چې مونږ سي جوړ اونګ احساس کوو
د زمونږ ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ د خپل افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډېر زیات خوشاله یم هیڅ ساته نسل کول په کوم الفاظ زره خپل خوشالي بیان کوم زنده‌باد افغانستان زنده‌باد
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنوي شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ځمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي موږ په ملي سرود او کسان خپل هیواد کې نه ساوریدلای خپل هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي خپل هیواد خپل بیرغ نه سوریدلای بل نرس چې افغانستان په ډیر وطنه دي چې استرالیا
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښې لاسته راوړنې لري د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړي دي د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد چینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه
هغه وادو چې تیر کال سیریز نه لمغ سره انکار کړو نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده د دې بخښ زیات هلمند یاست چې موږ دا لوبه وګټو
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی وکول شي استرالیا ته ماتي ورکړه نو زموږ ویاړ دی زموږ اتلان دی تل دی بریالي وي
د دې بریا پاړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په خوانیو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي لدی ډلې په خوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی حامد کرزی د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق همدارنګ ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ
ازادي رادیو څلروش ساته
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نوري په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د زورولو پیښې نور هم زیات شوې دي دا وروسته تر دې چې یو افغان خبريال شبنم خان دوران دا وکړه چې طالبانو یې پلار وهلې او ګواخلې دي دا چې د افغان خبريالانو شکایتونه څه دي او د طالبانو د حکومت چارواکي په دې اړه څه وایي تفصيلي په دې راپور کې اورو
د افغانستان انټرنیشنل اډی ټلویزیونی خبرونه یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړي چې طالبانو یې پلار وهلې او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده نو موړې د غېدا د برتانیوي ورسپانې انډیپندنت انګلیسي څنګه سره په مرکه کې کړي د دې مرکه په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورسپانې په انستګرام پاڼه کې خبره شوې شبنم خان ویلي چې خبريالي کوم جرم نه دی ولی طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني شبنم خان دوران ازادي راديو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې لدې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده د انډیپندنت پر راپور کې راغلی چې د شبنم خان دوران د پلار سر پښې او لاس زیان لیدلی په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولای چې لمرسته پرته په پښو ودرېږي د د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډېر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی هم دی د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي نامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس ورزو منځني ختیځ ته د اسرایلو صدر اعظم ادعا کوي چې د حماس سخت دریځ ډلې په وړاندې د اسرایلو جګړې ته د امریکا لخوا د وسلو استول د پام وړ کم شوي دي. که څه هم امریکا وایي چې په دې برخه کې د امریکا تګلاره روښانه ده خو د بنیامین نتنیاهو دغه خبرې د هغه پر حکومت یو ډول فشار ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه پر ورځ د خپل واد کابینې په غونډه کې ویل په غزا کې د حماس پر ضد د اسرایلو جګړې ته د امریکا د وسلو په لیکت کې د پام وړ کمواله راغله. د نتنیاهو په وینا دا کمښت په څلورو میاشتو کې راغله خو دا یې ونه ویل چې د کوم ډول امریکایي وسلو تمویل کم شوی. هغه زیاته کړه دغه هیواد ته په پرلپسې ډول یو شمېر وسایل استول شوي خو په مجموعي توګه د اکمالاتو په برخه کې پاتې راغلي. له تل اویب څخه د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو د صدر اعظم دغه خبرې د غزې د جګړې په ځانګړي ډول په غزا کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو په تړاو چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې سبب شوي د اسرایلو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په ګوته کوي. دغه خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د همدې اندېښنې له کبله له مې میاشت رئیس اسرایلو ته د درنو بمونو او ځینو نورو جنگي وسایلو لیګل بند کړي خو امریکایي چارواکي د ښاغلي نتنیاهو د دغو خبرو برعکس څرګندونې کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل کارن جان پیر وویل دوی نه پوهیږي چې د اسرایلو صدر اعظم د څه په اړه غږیږي. اسپینی مانی یو بل چارواکی پرون یکشنبه ویل د امریکا ادارې په وار وار له اسرائیل سره د مرستو په اړه خپل دریځ روښانه کړی. یو امریکایي چارواکی چې نه غوښتل نومي واخیستل شو ویل دوی هیله مندي واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع د وزیر یواف ګالاند د سفر په ترڅ کې به ګټوري خبرې وشي. ګالاند پرون واشنگتن ته خپل سفر پیل کړ. ګالاند په واکمن لیکود ګوند کې د نتنیاهو سیال دی او د هغه دفتر ویلي هغه په سیمه کې د اسرائیل د ځانګړي درې ساتلو په اړه له واشنگتن سره خبرې وکړي خو هغه د امریکایي وسلو د کمیدو مسله یاد نه کړه. د غزې جګړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل باندې د حماس ډلې له برید سره پیل شو د امریکا او اسرائیل اړیکو لپاره خورا حساس آزموینه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولی. امریکا په غزه کې د یرغمل شو بندیانو د خوشی کولو او د حماس د ځپلو لپاره د اسرایلو د دریز ملاتړ کوي، خو د فلسطینیانو د تلفاتو د زیاتوالي او د دې جګړې له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه ژوره اندېښنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې سوړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمېر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. دا د دقان د پلاستیکو د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار دی. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته همسایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریب ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم مایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانی راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅیږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستان بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جنرال کوزی وایي
تازه میوې صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان ته صادرېږي. اوس نوې د میوو وخت راغلی دی، ډېر خصوصا د هندوانو چې حالت کې دی کومه ستونزه خاصه نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشتوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشتوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
د هوا په ګرمېدو سره هم حاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي. د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو
اوریدونکو مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د هندوانو حاصلات زیات دي خو د غراز بای کمی دي. خو اوس په دغه راپور کې اوري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک له نس ناستي او نورو ناروغیو شکایت لري.
د هوا په ګرمېدو سره هم حاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي. د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خورزه یې تنفسي ستونزې او شدید نس ناستی لري او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولیږدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه ناروغي چې خبرې سوي تنفسي ناروغي هم پکې شامل دي. زما خورزه چې څلور میاشتنی ماشومه ده لدی ناروغي سره مخامخ ده. هغه د محل د کندز پانتانی روغتون کې بستر ده. د هغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینې او بغل او د ستوني درد لري، ډیر شدید اسهالات لري او ډیره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکو خدای قل هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدمتونو لنشتوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان لستونزو سره لاس کریوان دي. باغونه او شنې سیمې چې دلته وي ټول په خاورو بدل شوي او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول له دې ځای تللي او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ اوسیدونکو شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د څښاک پاکو اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک له ګڼو روغتیايي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکې اوبه نه لري. خلک د هغه سیم اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګرجنې شوي. د پاکولو اسانتیاوې او امکانات یې نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او میوه لرونکې ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمیدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیايي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوو یا دریو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایا نه ده سوې او د څښاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي، خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي.
یا سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نس ناستي او نورو ناروغیو پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیز ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیايي اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړی چې د یکشنبه په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کوم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګریم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کم کښتو ته موږ ورکوله هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دي. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره، د زراعت لپاره هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډیره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډیر خراب دی، ژوند ډیر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خو لګیا یو، موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسیږي هغه یا وسې خراب کې بارانونه ژلۍ پر وسي یا د اوبو د کمی ستونزه سي نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی، زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا 1.5 سل پورې چې برمې تر 200 پورې رسوو.